نو لنډیز واوري سفي الله ستانګ زاي درته وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی، په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې درې ملکیان ټپیان کړي دي. دا خبره د کابل امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چاودنه د کابل د اتمې ناحیې اړوند شاشید سیمه کې په یو لنډ کروزر موټر شوی او د پیښې ټپیان هم روغتون ته انتقال شوي. چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په جلال آباد کې هم چارواکي وایي چې نن سهار په یوه چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه ملکیان ژوبل شوي دي. دا خبره د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته کړې ده. خو د افغانستان ملي ټلویزیون ویلي چې په دوو چاودنو کې په ننګرهار کې اته کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. دا خبرې وروسته تر هغه وشوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د سولې د بهیر روان وساتي او له دغه وعده د ځواکونو د وتلو پروسه هم ونه دروي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو نن دویمه ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. په نننۍ لوبه کې ایرلند توپ وهنه کوي. تر اوسه یې په 9 اورونو کې درې لوبغاړي لاسه ورکړي او 128 منډې کړې دي.
له دې سره د خبرونې خبري مسایل پای ته ورسېد. اوس هم د اونیزو خبرونو نور بستی وار را رسیدلی چې قربانه زما همکار مرالی بشیر ده. مرالی جان ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو ازادي رادیو ته شرغ لاست. نور بستی پروگرام به زما لالی بشیر تاسو ته وړاندې کوم. ترې ویل لاندې ته مي ورست
نور بستی
شکست سکوت.
السلام علیکم، یو ځل بیا تاسو ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس ته خبريږي. نن یک شنبه د سلواغي 15 نیټه د چې د 2023 میلادي کال د جنوري ل 24 نیټه سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه د 12 شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. نور بس ته یا شکست سکوت خبرونه زملالي بشیر پر مخړم. د دې اونې په خبرونه کې د شوزو د شبکې په ورستی راپور د دې شبکې لوی غړي سره خبرې کوو. د راپور چې د شوزو پر ژوند د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. مسعوده کوهستانی د شوزو د شبکې غړي ده او اوس مهال لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. مسعوده جانې، ډیره مننه چې تاسو له ازادي رادیو سره خبرې کوي.
ممنون کوم، سلامات اوسئ، تشکر زیات.
مسعوده جانی، ستاسو د راپور په اړه به خبرې کوو. په دې خبرونه کې چې د شوزو پر ژوند د ناقانونو وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. د دغه راپور د هدف په اړه کوم لمړی تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست؟
گزارشی که از طرف شبکه تهیه شد از نقاط مختلف افغانستان و خصوص از ساحات ناامنی که وجود داشت، از اونجا توسط دفاتر صحفی و مؤسساتی که در ساحه در نقاط ناامن و نقاط مختلف افغانستان وجود داشتن جمع‌آوری شد.
خب بسیار تشکر. میرمن کوهستانی، که تاسو د دغه راپور د هدف په اړه راتوست، هدف این راپور یا نکات مهم این راپور چی است که کدام پیغام می رساند؟
هدف مهم این گزارشی است که ثابت کنه که خانم ها در نقاط مختلف یا در ساحه‌های مختلفی که زندگی میکنن یا به سر و کار دارن باره قاضی میکنن و یا با مشکلاتی که مواجه هستن، چگونه اینا میتونن که دسترسی به قانون یا به عدالت داشته باشن. متاسفانه در ساحتی که قدرتمندا به خصوص کسانی که جنگ سالار هستن یا نورمند هستن، اونا خیلی متاثر کرده این بالای خانم ها.
بسیار تشکر. در راپور نوشته شده که این معلومات مهم و تحقیقات در ولایت پکتیا، هرات، ننګرهار، بلخ، کابل، کندوز، بامیان، کندهار و این جایا شده. این ولایت را شما بر اساس این که اونجا ناامنی ها زیاد است بر اساس این انتخاب کردید، یا بر اساس این که اونجا خشونت علیه زنان زیاد شده و قضیه ها زیاد راپور شده؟
به اساس اینکه چون قضیات زیاد اونجا درد شده، نه تنها که به شبکه کسایی که مواجه به خشونت میشن اینا درد میکنن و مراجعه میکنن، بلکه با کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی و دیگر ریاست های امور زنان اونا مراجعه میکنن و راجستر اونجا ثبت راجستر هستن.
خب در پایان این تحقیق که در همین راپور شده، کدام پیشنهادات برای حکومت و اطراف جنگ شده اند؟
فقط پیشنهادات عمومی که در اینجا وجود داره، یعنی ما نمیخوایم که تطبیع از روی شما یعنی به خانش بگیرم. بسی پیشنهاداتی هست که تا بتانه گروه های درگیر در جنگ اینا بتانه خشونت های خود کم بیارن، لاحقل کاهش بدن، تا ای که بتانه یعنی خشونت ها را کاهش بدن.
خب بسیار تشکر.
آسیب پذیر جامعه زن هستن، به این دلیل اینا پیشنهادشان در کاهش خشونت ها در برای دو گروه درگیر در جنگ پیشنهاد کردن.
و همچنان میرمن کوهستانی، شبکه شما، شبکه زنان افغانستان، یک کمپین را در راه اندازی کرده است که نامش است صحبت برای همدیگر پذیری یا در همجرغی لپاره خبری وکړي. هدف این کمپین را اگر بر شنونده های آزادی بگویید. بله میرمن کوهستانی، ستاسو ژغ موږ ته نه راځي، ستاسو ژغ قطع کیږي. بله بله هم میشنویم.
خب هدف از این کمپاین است تا ای که چون شما میبینید که جامعه ما یک جامعه مرسالار و جنگسالار است، به این دلیل به خاطر اینکه چون صداها با هم شود، بخصوص در قسمت حقوق زنان و در قسمت از اینکه زنان با خشونت مواجه هستند، همدیگر پذیری شوند و صدای زنها را در هر گوشه و کنار بپذیرند، نه تنها از زنها بلکه از تمام مردم افغانستان که اونا صلح‌خواه هستند، او را باید از بشنوند.
خب میرمن کوهستانی، په دغه کمپاین کې تاسو بیلابیل لکه ویډیوګانی او داسې نور پیغامونه مو ثبت کړي دي په ثبتي بڼه. دغه پیغامونه یوازې ستاسو د شبکې د انټرنیټ د لارې خپریږي که پر تلویزیونونو او رادیوګانو هم خپریږي؟
خب در قدم اول خو ما نهایت کوشش خود کردیم که در اصلی خود شبکه از طریق فیسبوک یا تویتر بیشتر شبکه اینایی را بنشد بسید، بعد هم ما تلاش به این داریم که در طریق رسانه ها نیست این را بنشد بگذاریم.
او دغه کمپاین د اغیز په اړه که تاسو یو څه راته ووایاست چې کدام تاثیرات داشته تا به حال این کمپاین و چند روز گذشته از کمپاین که شروع شده؟
خب من از این که دقیق بیادم نیست که چند روز از این کمپاین گذشته، منتها فقط هدف از این کمپاین هست تا این که قبلا ما گفتم که چون یک جامعه مرسالار از افغانستان و خانما هم متاثر از این است، بخاطر از این که بیشتر خانما هم تاثیر این ذهنیت مرسالار رو دیده داره که بتانه لاحقل در قدم هون زنها رو هم صدا بکنه و هم دیگر قضیه خوده بپذیرن با هم که بتانن که مدافع یک دیگر خود باشد، بعدا این سرجامه تاثیر خود میگذاره که دیگه مردم هم صدا شوند و تا بتانن صدای خود را بیرون بکنن.
خب در شدو شبکه اوس محل در دیگو کمپاین او در دی راپور تر چنگ نور کم فعالیتونه کوی که امده اغا اساسی تکی را تواز چه تاسی در شدو پرولاندی در تاو ترخوالی در مخنیوی پا برخه که نور کم فعالیتونه کوی؟
مثلا شبکه در قسمت دادخواهی ها فعالیت خیلی بلند خود داره، نه تنها در سطح ملی بلکه به سطح بین المللی هم داره و در این روزها نشست های را با سر رهبری افغانستان دارن تا بتانند که این مشکلات را هم برسانم که اونا هم در این قسمت و خصوص در قسمت همی کمپاین امگام باشن باشد
دیر زیاده منان میرمن کوهستانی آوریدون که تاس در مسعوده کوهستانی خبری واورده چه در شدو در شبکی غره ده او دوی ده هغه راپور پا اړه خبری وکړه چه در شدو شبکی خپور کرده او در شدو پر بلاندی در ناقانون وصلو او وصلوالو در فعالیت اغیز پا اړه ده دوی هم دار از ده هغه کمپاین پا اړه خبری وکړه چه صحبت برای هم دیگر پذیری و ده هم جغی لپار خبری وکړه نمیجی اوس هم ارزو ده خبرونی ده دوهم میلما پر لور باندی شاغلی نجیب الله بهادر ده حقوق پوهنځی استاد دی او لمش سره پر لیک دی لده سره به خبری پیل کرو بهادر صاحب ډیره مننه چې تاسو ازادي رادیو ترغلی است او لمش سره خبری کوي
سلامونه اغل به شتاس ته تاسو د رادیو دلاري اوریدونکو ته او ځنګړی سلام تاسو میلما او تخنیکی همکار ته ډیره مننه
مننه ستاسو څخه هم چې د ازادي رادیو سره خبري کوي بهادر صاحب موږ مخکینی میلمنه مسعوده کوهستانی د شوزو د شبکې غړي چې زموږ سره په دې اړه خبري وکړه چې د دوی یو راپور د شوزو پر ژوند د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت د اغیز په اړه دی او دوی ځینو ټکو ته اشاره وکړه بهادر صاحب لکه تاسو ته چې معلومه ده په دې ورستوي کې پر شوزو باندې وسلوالي حمله سوي دي په ورستۍ پیښه کې په کابل کې د قاضیانو وژنه او تر هغه مخکې هم ځینې داسې پیښې سوي دي لکه د میدان وردک ولایت پر ښاروالي حمله چې په هغه کې دا نوه او پلار یې پکښې ووژل سو او ځینې نورې ورته پیښې ستاسو په نظر دغه ډول پیښې د ښځو د فعالیت په اړه د ټولنې د یوې فعالې ونډې د یوې فعالې برخې په توګه د دوی پر فعالیت څونه منفي اغیز کوي
ګوري زه غواړم اول یو که ستاسو اجازه اوسي یو وخت یاري کې یو لنډه مقدمه به پیل کړم
مهرباني وکړئ بلې
موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې تر دې دمه البته د نړۍ او د کور په دننه کچه یعنی د غیر قانوني وسلوالو د خرڅلاو کولو لپاره البته کلونه پخوا دا هڅه پیل شوې دي خو دغه هڅو لا تر اوسه یعنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه باندې د هغه کسانو چې هغوی د غیر قانوني وسلو د کارولو یعنی خلاف ذهنیت لري اقناع یا قناعت نه دی حاصل کړی اوس مهال هم متاسفانه که چېرته موږ تاسو په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې وګورو داسې راپورونه شته دي چې د نړۍ په کچه باندې تقریبا د کال د ولکه او څلوېک زره کسان د همدغه وسلوالو نښتو په اساس باندې قرباني کیږي په افغانستان کې هم موږ تاسو کې وګورو هغه راپور چې ما تقریبا داسې څه نا څه د ښځو د شبکې په مجله کې ما مطالعه کړه هغه دا ښیي چې د ډېری ښځو نه چې دا پوښتنه شوې ده هغوی حتی دا وایي چې د ناقانونه وسلوالو موجودیت د هغوی فعالیت حتی په کور دننه زموږ په ژوند باندې تاثیر کړی دی او همداسې که موږ تاسو وګورو لکه څنګه تاسو چې اشاره درلودله یعنی د کابل په هغه بیل یعنی امنه سیمه چې هغې د پیمانی شپږم سړک پیښه وه تېره اونۍ چې په هغې کې د ښځینه قاضیانو یعنی دوه تنه شهیدان شي او دوه تنه ټپیان شي همداراز د میدان وردګو ټپ همداسې په لسهاوو هغه پیښې چې په افغانستان کې رامنځته کیږي طبیعي خبره ده چې د ښځو په ورځني چارو باندې په ورځني فعالیت باندې په ورځني ژوند باندې په هر اړخ کې یعنی ډېر منفي تاثیرات درلودلی شي هغه د ښځو د فعالیت د محدودولی شي د ښځو په د اقتصادي فعالیت محدودوي د ښځو سیاسي فعالیت محدودوي د ښځو ټولنیز ژوند د تاوتریخوالي سره البته مخامخ کوي دا یو طبیعي خبره ده
بلی بهادر صاحب که تاسو په دې اړه یو څه راته ووایاست چې پر ښځو باندې دا ډول حملې چې هم هدفي دي او هم ښځې په دغسې حملو کې وژل کیږي چې غواړي دوی وبیرول سي او په کور باندې کښېني او له خپل فعالیت څخه لاس واخلي دا ډول حملې د سولې پر خبرې څومره منفي اغیز کولای سي
طبیعي خبره ده چې دلته البته نړیوال هغه د بشر د حقوقو مدافعین موجود دي شته هغوی په دې اړوند باندې فعالیتونه کوي که دغسې حملې یعنی په خزو باندې د لړۍ جریان پیدا کړي، نو دا طبي خبره ده چې دا غوی د خوانه به دا غندل کیږي او په د سولې په ارخونه باندې به فشار اوړل کیږي او بل اخر د سولې روان بهیر به د مشکلات او ستونزو سره مخامخ کوي، دا طبي خبره ده.
بله بهادر صاحب، تاسو د پوهنتون استاد یاست، په تاسو په پوهنتون کې آیا دا رقم د اندیشنې تاسو اوریدلی دي چې ښځې اوس تر پخوا ډېرې د آینده یا د راتلونکي لپاره اندېښمنې وي او دوی د خپل راتلونکي څخه بیرې لري، ځکه چې دوی ته اوس دا د سولې خبرې مبهمې غوندې دي او نتیجه یې لا تر اوسه پورې نه روښانه ده او نه هم راتلونکی روښانه ویني. ځینې ښځو موږ په راپورونو کې دغسې اندېښنې له موږ سره شریکې کړي دي، آیا تاسو هم دا ډول اندېښنې اوریدلې دي؟
دقیقا، یعنی تقریبا یو لس دقیقې مخکې، شل دقیقې مخکې دلته زما سره په دفتر کې زما یو همکار چې هغه هم په دې په تدریس کې را سره همکاري لري، هغې په حضور راوړی و او د هغې هم واقعا چې په همدې خبره باندې خپله خواشیني یا د خپله ډار څرګند کړي چې مونږ ورته د غوښتنه مخکې کړې وه چې په یو علمي بحث باندې باید دلته د حضور پیله کړي، ما د هغوی یوه خبره دا وه چې وضعیت دومره ښه نه دی او مونږ نه شو کولای چې په وخت باندې یعنی دلته حضور پیدا کړو. او بله مسله دې نه وړاندې د پوهنتون د رخصتۍ په وخت کې هغه د مونږ محصلین چې دي د جلیګانې یا ښځینه طبقه، هغوی واقعا یعنی د سهار ټایم نه یا هم د ماښام ټایم نه چې مونږ ګورو هغوی یا ناوخته راځي او یا وخته رخصت اخلي. د هغوی د رخصت اخیستلو او د هغوی تر پایه په صنف کې نه پاتې کیدلو یوازنی لامل همدا دی چې مونږ به ترې پوښتنه کوله، همدغه د غیر قانوني وسلوالو یا د ناامنۍ علت دی چې هغوی حتی نه شو کولای چې په یو آرامه فضا کې او یا هم په آرام ذهنیت باندې هغه د خپل د درس یا د زده کړې چارې تر سره کړي او هغه وکولای شي واقعا په صنف کې د استاد د لیکچر تر پایه حضور پیدا کړي. نو دغه مشکلات، دغه ستونزې، دغه ویرې واقعا د ښځو په منځ کې شته دي او غیر وسلوال ډلو دغه غیر قانوني وسلوال فعالیت طبیعي خبره ده چې د ښځو په ژوند باندې مستقیم یا غیر مستقیم خورا زیات دغه تاثیر غورځولای دی او ښځې هغه د خپل فعالیتونه چې باید په جامعه کې یا په ټولنه کې درلودلای متاسفانه په دې وروستیو کې هغه یو څه د کونډې سره مخامخ کړي دي.
ډیره مننه بهادر صاحب، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زه به د تلیفون شمیرې اوریدونکو ته اعلان کړم که زموږ اوریدونکي له تاسو کومه پوښتنه یا کومه تبصره د دې پروګرام سره شریکول غواړي کولای سي موږ ته زنګ ووهي. اوریدونکو، تاسو کولای سي په ځانګړې توګه له ښځو څخه مې هیله دا ده چې موږ ته زنګ ووهي او خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 0500022555 او 0999203540. تاسو نور بس دی اونې زخ پرونه اوري د ازادي رادیو ده او زموږ د نن ورځې میلمه نجیب الله بهادر صاحب د حقوقو پوهنځي استاد دی. بهادر صاحب، تاسو اوس مهال د پدی اړه خبرې کولې چې شدي لسنف څخه وختي وزي یا نا وخت راځي، تاسو د شذو د اندیشنې ته اشاره وکړه چې د خپل امنیت په اړه زیاتې سوي دي، په داسې حالاتو کې چې په ورته وخت کې پر خبریالانو هم حملې زیاتې سوي دي او په وروستۍ پیښه کې تاسو ولیدل چې یوه ښځینه خبریاله په ننګرهار ولایت کې د ملاله میوند په نوم باندې په هدفي حمله کې ووژل سول. تاسو په دې اړه څه وایاست چې خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید څه ډول اقدامات وسي، چې ځکه چې که خبریالان نه وي په ټولنه کې د معلوماتو په برخه کې یوه ډېره لویه خلا رامنځته کیدای سي؟
بالکل، خبریالان ګوره په ټولنه کې یو بی طرفه قشر دی، نو د دوی قربانی په هیڅ عنوان باندې د منلو وړ نه دی. دوی ځان ته طرف واقع کول یا دوی هغه تر حملو برید لاندې راوستل، یعنی په هیڅ انساني موازینو باندې هغه برابره خبره نشي کېدلی. مونږ ولیدل هغه داسې د وینا په اساس باندې میوند ملالی میوند او داسې نور خبریالان دلته ټارګټ کیږي، او لا هم هغه اساسي خبره دلته دا ده هغه څه چې مونږ ته یعنی د پښتنې وړ ده چې دا خلق یا خبر نگاران د دښمن د ټارګټ لاندې راځي، خو دښمن لا څرګند نه دی، معلوم نه دی چې دا به څوک یو خوای پرپ بل په خوا چوي او بل خوای پرپ بل خوا چوي. په دغه یو نامعلوم وضعیت کې د خبرنگاری یا خبریالان چې هغه د ټولنې واقعي اواز دی، دوی د ټارګټ لاندې راځي، یعنی دا واقعا چې خورا یو د اندېښنې وړ خبره ده. زما هیله دا ده دولت څخه د حکومت څخه چې د خبرنگارانو کلن امنیتي وضعیت او خصوصا د خبرنگاران چې هغه یعنی د ټولنې ته هغه د هر خبر اواز رسوي، خلکو ته د خبر اواز رسوي، د خلکو په بیداری کې، د خلکو په ویښتیا کې، خلکو ته خدمت کوي، د دوی هغه یعنی امنیت ته باید جدي پاملرنه وکاندي. حتی په نړیواله ټولنه باندې زما دا غږ دی چې هغوی دلته فعلاً فزیکاً حضور لري، د هغوی استخبارات شته دي، د هغوی هغه امنیتي یعنی فعالیتونه دلته شته دي. ولې سره د دې هم د افغانستان خبریالان دلته یعنی وژل کیږي، په شهادت باندې رسیږي، نو د خبریال یا د خبریالانو هغه ژوند لپاره هم باید چې دوی هغه جدي تدابیر د خپله ونیسي. که داسې واوسي مثلا یو هغه پېښې دي، یو دغه ورځو کې مونږ تاسو وینو ستاسو د همکارانو په شمول باندې د هیواد نه د خبریالانو هغه مهاجرت، هغه تېښته یا تلل، پناه وړل نورې هیوادونو ته په دې ورځو کې ډېر زیات شوي دي. که دا حالت جریان پیدا کړي یا دا لړۍ جریان پیدا کړي، نو زما په نظر باندې دا به د ټولنې دپاره یا د دولت دپاره مونږ تاسو دپاره یعنی به خورا د اندېښنې وړ خبره وشي او یعنی بد عواقب به ولري زما په نظر باندې.
یا مننه بهادر صاحب. اوس هم ورځم زموږ یو اوریدونکو ته سلامونه. ازادي رادیو اوري.
بله سلامونه ملالی بشیر. سلامونه تاسو باندې کوم تاسو ملما ته ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تشکر مدیر تلین کې پاتې سو. خبره خدا څخه ده چې د څه موضوع متاکل ده چې څوک دلته د ملت خوري په لاسر دي ملالی بشیر څوک واقعیت نشي ویلی. دلته که سړی غواړي چې مورې بوره شي او ښځه کونډه شي او اولاد یتیم پاتې شي، واقعیت به وایي که نه یې کتمان به حق به کوي. خبره داسې ده چې زموږ ژورنالیست چې دی دا خبرنګار دی شي وایي شرط لري چې دا د ولس د خلکو اواز، د ولس اواز تر اراکینو پورې، تر نورو مقاماتو پورې رسوي او د مقاماتو خبره وه ولس ته رسوي. خبرنګار چې دی زموږ یو ملي سرمایه ده، دا یو مظلوم قشر دی، د دې وجل چې چاته د منلو وړ نه دي. خو خبره دا ده چې یو شی چې موږ په یو بند حالت کې اچولی یو، چې یو طرف پوهیږي نه کوم، دا بل طرف پوهیږي نه کوم، دغه یو شی دی چې موږ په یو بند حالت کې اچولی، د دې باید ثبوت وشي. اوس که دا وایي هر طرف پوهیږي نه کوم، دا طرف پوهیږي نه کوم، نو دغه خو عادتي وجودي څوک دی؟ دا خو د اسمانه څوک نه راځي، د اسمانه خو دبرې نه پروري، یا د اسمانه خو نرمي نه پروري. خبره دا ده که چیرې د دواړه طرفو متخاصمې ډلې غواړي چې ملت د ځان کې او دوی د پر ملت باندې واک وچلوي او د ملت زړونه لاسته راوړي، د دغه ثبوت باید ملت ته تشریح شي، معلوم شي چې دا خبرنګار څوک وژني، یا د سوي سره څوک خشونت کوي، یا عادتي وژنې څوک کوي، یا مدني فعال څوک وژني، یا یو عالم څوک وژني. تاسو ګورئ درې ژغې دي نن، یو د ممبر ژغ دی، یو د ولس ژغ دی، یو د خبرنګار د رسنیو ژغ دی. نن دا درې سره ژغه په حالت سره خاموشي دي.
ډیره مننه قاری صاحب، ستاسو خبرې مو واورېدې، تبصره مو واورېدل. ستاسو د خبرې اصلي هدف دغه چې د امن هدفي حملو او وژنو مسؤلیت څوک نه اخلي، او دا ټولې قضیې همداسې مبهمې پاتې دي او تحقیقات هم کومه نتیجه نه اعلانېږي. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله ستاسو ژغ موږ ته راځي. تاسو خپل نوم وایست او که د استاد نجیب الله بهادر څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
ما نوم سمت خان شامن د سوالي د ګډلو د کلی ترڅماسک.
بله لباده مرغز موږ رابطه له دوی سره قطع سو. یو بل اوریدونکو برا واخله، ما مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده. بله موږ د اوریدونکو ژغ نه اورو. له بده مرغه یو بل اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده. بلې ستاسو ژغ موږ ته راځي.
خپرونه د څه شته؟
یو بل اوریدونکو برا واخلم مهرباني وکي ازادي راديو ده بله زه فکر کوم چې زموږ د اوریدونکو سره زموږ رابطه نه قایمیږي اوس به ورسو یو بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکي ازادي راديو ده بله فکر کوم چې کوم استون زده زموږ د په ټلیفوني شبکه کې اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اورید نور بس د خبرونه ده زموږ میلمه استاد نجیب الله بهادر دی یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایست او که د استاد نجیب الله بهادر څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکي
بلی علیزم د هلمند د تخزما پښتنه دغه دغه عادتي وژنې چې کېږي دغه خو د یوه طرفه څخه ګوره دا شل کاله نه کېدلې او که کېدې هم ډېرې کمې وې یا جونستان نه په نښه کېدله که کېدل هغه د دولت یو دغه و دا خو اوس داسې عام خلک په نښه کېږي چې هغه د ملت د طرفه څخه یو حقیقت وایي خلکو ته یا یو بیان کوي خلکو ته یا خلق په حقیقت خبرې ما خپل نظر خدغه د چې کوم فکر وایم چې په دا کې یو ورګان دی چې هغه د دولت تر نظر لاندې د کار کې د وژنې کې په یو سبب باندې د ښکارا کې په افغانستان کې
بله تاسو تبصره مو واخیسته دغه ادعاوی موږ نسو ثابتولای یا تاییدولای نسو نو ورځو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده فکر کوم چې زموږ اوریدونکو نور پر لیکه باندې نسته بیا به هم ورځو زموږ لا اوریدونکو به د دوی پښتنې اخلو زموږ د تلیفون شمیرې دي 00008225555 او 09920350 استاد نجیب الله بهادر زموږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی بهادر صاحب یو بل پښتنه می دغه د چې د شوزو شبکې یو بل کمپاین پیل کړی دی چې د دوی هدف دا دی چې د شوزو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه ونیول سي د دغه کمپاین نوم دی د همژغۍ لپاره خبرې وکړي ستاسو په نظر دا ډول کمپاینونه آیا مثبت اغیز لري کوم تاثیر لري په ټولنه باندې کنه
وغواړو نه غواړو خزی د یو ټولنې هغه نیمایي برخه تشکیلوي او خزی د نارینه او ترڅنګ د یو ټولنې د پرواز دوه وزرې که چېرته هر څومره په یو ټولنه کې نران پیشرفت ولري په هر څومره په ترقي کې اوسي هر څومره علمیتو سره اوسي هر څومره هغه هر څه سره اوسي خو که چېرته ښځې ترڅنګ یعنې تعلیم یافته ښځې ونه لرو پرمختللې ښځې ونه لرو هغه یعنې باخبره ښځې ونه لرو نو په دې صورت کې په هیڅ عنوان باندې موږ نه شو کولای ځکه تجربه دا ثابتوي چې موږ تاسو یو پرمختللې ټولنه یو هوسا ټولنه ولرو نو حقیقت دا دی چې هم د آسماني قانون او هم د وضعي قوانینو پر بنسټ او اساس باندې ښځو ته ښکاره حقوق ورکړل شوي دي او د ښځو دغه حقوق باید چې د قوانینو پر رڼا کې د اصولو پر رڼا کې موږ ومنو موږ دا ښځو ته ورکړو ښځه تعلیم حق لري ښځه تحصیل حق لري ښځه د اقتصاد حق لري ښځه د یو ښه ژوند لکه څنګه چې نارینه یو ښه ژوند لري د داسې یو ژوند حق لري موږ تاسو متاسفانه وګورو د کورنۍ تاوتریخوالي او راشو خپله ورور خپله پلار پرې باندې ظلم کوي اول خدای دی چې ښځه بغیر د کوم رضایت نه هغه چاته په نکاح ورکول کېږي اجباري ودونه ترسره کېږي د بلې خوانه دا دی چې موږ او تاسو د قرآن په آیاتو د احادیثو پر اساس باندې ثابت ښځو ته حقوق لرو هغه دا دی چې د هغې میراث دی د هغې مثلا مهر دی د هغې هر څه دی د پلار په هغه ملکیت کې د میړه په ملکیت کې اما ډیره یو کمه فیصدي پلار ورور میړه او دغه د کورنۍ اړوند خلک ښځې ته دغه حقوق ورکوي او ښځه یوازنی هغه د تاوتریخوالي لامل په کورنۍ کې دا دی چې موږ هغه اساسي شرط د یو نکاح چې دی چې هغه رضایت د هلک او د ښځې دی د نجلۍ دی دا تر پښو لاندې کوو اجباري ودونه ترسره کېږي بلاخره د دغه په اساس باندې به وروسته دغه ژوند تاوتریخوالي ته یعنی وزي او بالاخره دا تاریخواله رامنځته کیږي کورنۍ تاریخواله خزه یعنی هغه اساسي حق چې دغه تعلیم دی هغه نه هغه ته نه پریښودل کیږي اساسي حق چې دغه تحصیل دغه ته نه پریښودل کیږي اساسي حق چې دغه ژوند آزاد ژوند کول دي د اصول په چوکاټ کې هغه نه ورکول کیږي نو دغه یعنی هغه اساسي ستونزې چې بعد په کورنۍ کې دا حل شي او هر سړی د خپل سره دا فکر ولري د خپل فور ته د خپل مور ته د خپل کزې ته
بل ډیر مننه نجیب الله بهادر صاحب د حقوق پوهنځي استاد لمر سره په دې خبرونه کې خبري وکړې نور بس دې خبرونه پای تر رسیدلې ده بل اونۍ به بیا